السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:26 صفی الله ستنګ زم تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري د خبرونه تر درې بجو دوام کوي او دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لمړۍ نیمایي کې اوري چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر وي په پاکستان کې پوځي عملیات او لمنځنۍ اسیا نه د افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتلل د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرسیل وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوري د تایوان په یو تفریح پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په پایله کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي. او دا هم اوري چې د مولدووا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزي احمد زیدر اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې چارواکي وایي تر 2 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په غاړه اخلي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو او په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته نن اعتراض وکړ. پوره خبرونه د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په خپل په غاړه اخلي. د ادارې رئیس کپتان احمد ظاهر د یک شمې پورس په یو خبري غونډه کې ویل دا مسولیت د سپتمبر میاشتې د 14 نیټې څخه پیلېږي چې عملاً به افغانان په دستګاو کې کینی او د هوایي چلند چارې به په مخ بیایي.
په افغانستان کې البته په دغه سره د لومړي ځل چې موږ حکومت فضایي د افغانستان د هوایي چلند ادارې ته انتقالي شو چې دا به 14 د سپتمبر نه وروسته.
له دې وړاندې د 2002 میلادي کال رئیس د کار په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو په غاړه وو چې قرارداد د متحده عربي اماراتو لیو کمپنۍ سره وو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د دغه تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې د قومي شوراګانو ونډه د سولې په ټینګښت کې مهمه ده او د قومي شوراګانو د فعالیتونو پر پراخېدو یې ټینګار وکړ.
د همغږی کاروان چې پیل کړی مده آیسته آیسته پیوړی کو د افغانستان ټولو ولسوالیو او قومونو ته وغځو او بل اخره له همدې لارې دغه دوه لوی هدفونه چې د ملي او ټینګښت دی او په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی دغه هدفونه ته دغه شوراګانو په واسطه ورسیو.
په دغه ناسته کې د سولې د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر هم ګډون کړی وو. نوموړي دغه کار د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د تامین لپاره مهم وباله. د راپورونو مخې وسمال شوخوا 200 قومي شوراګانې په افغانستان کې موجود دي. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او له حکومت څخه غواړي سو د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي. د بلخ د مدني ټولنې غړی ډاکټر نجیب الله پایکان په دې اعتراضي غونډه کې ویل د الکترونیکی تذکرو نویش کېدل به د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د بندېدو سبب وګرځي او افغان حکومت دا وړتیا نه لري سو د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي. دغه اعتراض کوونکو انتقاد کاوه چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تر اوسه په دې برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د الکترونیکی تذکرو مسؤل ادارو ته امر کړی سو د دې تذکرو د ویش آزمایښتي پړاو په کابل کې پیل کړي. او د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې سیمه جوینده د غور دی والی په توګه وټاکل شوه. د دغه ادارې په اعلامیه کې راغلي چې سیمه جوینده د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس په منځوري د غور دی والی په توګه ټاکل شوې ده. میرمن جوینده لوړې زکړې لري او مخکې په ولسی جرګه کې د غور ولایت د خلکو د استاد په توګه دنده ترسره کړې. د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زموږ همکاره ملالی بشیر ستوران دکړي.
آزادي هغه سړی چې پر یو فرانسوي شرکت په حمله تورن دی، د راپور لمخې د خپل رئیس له پریکړې سرسره یا کس اخیسته او لیږلې دي. امنیتي چارواکي وایي یاسین سلهیدا اکس د واتس اپ د پیغام لیږونکو تلیفوني خدماتو لاري لیون شار ته نږدې د جون د 18مې له حمله وروسته کاناډا ته لیږلې دي. پلټونکو اوس هم هڅه کوي چې د دې اکس د ترلاسه کوونکو د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن سلهې تور دی چې د اورخستونکو مایاتو پر ځای موټر وروستي چې په پایله کې 14 رامسته سو. د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای مندل سوی وو. سلهې چې د درو کوچنیانو پلار دی، ل خپل میرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شا او خوا شپږ میاشتې وروسته سوی چې د پاریس شا او خوا سیمو کې وسوي، او په پایله کې په جنوري میاشت کې 12 کسان وژل سول. دا حمله د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي حمله شارلی ابدو پر دفتر له حمله سره پیل شوه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په پایله کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په پلازمینه ټایپی کې په فورموسا پارک کې وسوه. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج اور واخیسته او وروسته اور اخیستونکي پوډر یا بارود په هوا کې چاودلې دي. د پیښې د لامل په اړه لا پلټنې روانې دي. د پیښې پر مهال شاوخوا زر کسانو د نڅا په مېلمستیا کې برخه اخیستلې وه چې ورباندې رنګه پوډر وشیندل سول. د روغتیا او سوکالي وزارت ویلي چې 1500 ټپیان په 18 روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. تر 180 زیات کسان سخت ټپیان دي. د مولدوا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. ویل کېږي دا انتخابات د دې هیواد لپاره یو امتحان دی چې آیا له اروپا سره ژمن دی که له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د انتخاباتو لومړی پړاو د جون میاشتې په 14مه وسو. اروپا پلوه ګوندونو په 340، روسي پلوه ګوندونو په 55 او خپلواکو کاندیدانو په 40 ښارونو او کلیو کې انتخابات وګټل. دا انتخابات نن په هغو 450 ځایونو کې کېږي چې هیڅ کاندید ونه توانید تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان له ارمنیانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ارمنستان په پلازمینه کې د برق د زیاتو سویو بیو پر وړاندې لاریونونه وسول. سارکیسیان وویل حکومت به تر هغه وخته د زیاتو سویو بیو بار پر خپل ځان واخلي چې یو خپلواکه څیړنه وسي چې آیا د برق عرضه کوونکي روسي شرکت لخوا د بیو د زیاتولو پلان د توجیه وړ دی. سارکیسیان دا خبرې د ارمنستان په پلازمینه یروان کې له لوړپوړو چارواکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د زیاته کړې چې د برق زیاتې بیې به دوام وکړي که خپلواکې څیړنې دا بیې د توجیه وړ وبللې. د اوتریش د مالیه وزیر هانس جورګ شیلینګ ویلي له یورو زون څخه د یونان وتل حتمی ښکاري. د اوتریش ورځپاڼې ډای پرسې د شیلینګ له خولې لیکلي چې نن یې ویلي دا روښانه ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیسیون او نور اروپایي هیوادونه په زور نسي اړیستلی. دا خبرې له هغه وروسته سوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورې مرستې ډډه وکړه څو دا هیواد وکړای سي د جون میاشتې په 1/3 د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد پور بیرته پرې کړي. په همدې حال کې د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ټول پښتني پلان تایید کړ. ټاکل سوی ده دا ټول پښتنه د جولای په 15 متر سره رسید. تر انتخاباتو مخکې په خپل وینا کې د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس ویلي دی باور لري چې د یونان خلک به د اروپایي اتحادیه د پیسو نړیوال صندوق خبرداریو ته نه ووایي. سیپراس ویلي دا ټول پښتنه له اروپا څخه د جلا کېدو هڅه نه، بلکې له هغه چلند سره د جلا کېدو هڅه ده چې د اروپا لپاره سپکاوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو ورېدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. باندې په خبرونه کې ورچې د افغان حکومت اجرایي ریاست لمړی مرستیال وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی، خو لکه څه پرمختګ شوی دی.
د مجموعي تنم گفته کې تختار کمیسیون و توافق نظری رئیس د دولت او رئیس د اجرایی د مراحل نهایی قرار داره. وی
د افغانستان د کورنی چارو وزیر نور الحق لومی وی په پاکستان کې پوځي عملیاتو او لمنځنی اسیا نه افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتللو د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. د هموري چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د دوو اونیو جګړې د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. بهرنی راپورونه کې امر چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې باندې هم د اتریش په پلازمینه ویانا کې دوام وکړي. وخت په افغانستان کې 2:00 او 10 دقیقې شوې. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینر محمد خان د یک شمه پورس په کابل کې خبري لانو ته ویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بل خو د انتخاباتو د سر بنسټ نه وی ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځندول کیږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویریږي. په ډېر نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې
سره لدې چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې حکومت په پرلپسې ډول ویلي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجنیر محمد خان رحماني د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترغیب موافقه شوې ده. ښاغلی رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس پر سر خبرې وروستۍ سوي نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د سور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شوی، خو تر اوسه کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلې وه، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي وو چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی وو چې د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. ښاغلی دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ عمومي توافق موجود دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح یو اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په خپل کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربیره حکومت ته هم په ګټه ده.
دا به ډیره منطقي نه وي که موږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتو نه بیل فکر لري او یو نوی ډار دی چې ګوندې که اصلاحات شروع شي یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی دی.
د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي، په ملي او نړیواله سطح د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو تا غوښتا سو کولای شي د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې هم واوري. د افغانستان د کورنی چارو وزیر وی په پاکستان کې پوځي عملیات او لمنځنی اسیا نه افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتلل د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. نور الحق علومی نن د خبره د مشرانو جرګې غونډې ته وکړه. ښاغلی علومی د امنیتي ناوړه وضعیت په خاطر مشرانو جرګې ته د مشرانو جرګې استازو ته د توضیحاتو د ورکولو په خاطر د جرګې ته غوښتل شوی و. حمیدی هارون عثمان د مشرانو جرګې دا غونډه تعقیب کړې او هم د اوس سره په استودیو کې ده. اغلی عثمان مهرباني وکړي نور الحق علومی صاحب د افغانستان د جګړې عمده عوامل څو بلل او څه ویل چې دا جګړه ولې داسې دوام پیدا کړی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي دغه عوامل په څو برخو ویشل. ښاغلي علومي له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات او د حکومت د رهبرۍ بدلیدل هم د دغه عواملو په توګه یاد کړل. خو هغه وویل چې په افغانستان کې د ناامنیو او ویرې اچونې اصلي لامل په پاکستان کې و چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته وسلوالو افغانستان ته مخه کړه.
فعالیتایی که در داخل پاکستان، عملیاتایی که صورت گرفت که تکراری از ایران میکنیم،
دوای کوم عملیات چې په پاکستان کې جنوبی او شمالي وزیرستان کې وشول، ویری اچون کې عناصر چې فکر کوم کلونه حالت وسیدل چې منځنۍ آسیا، ترکستان، ازبکستان او قزاقستان، چچن یا شرقي ترکستان پورې اړه لري، دوی له پاکستانیانو سره چې په خپل هیواد کې گزاره نه کوي د افغانستان ته مخه کړه. خغلی علومی ویل په داسې حال کې چې د افغانستان په جګړې کې د جنگ جغرافیا له جنوب نه شمال ته انتقال شو، خو دولت هغه ځایونه تر فشار لاندې ونیول چې دغه وسلوالو پکې عملیات کول او غوښتل چې منځنۍ آسیا او روسیې ته نفوذ وکړي. خغلی علومی فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، کندوز، بغلان، سمنګان هغه ولایتونه او بل چې حکومت پکې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، او ویل په دې برخو کې د پاکولو عملیات خطر سره شوي. هغه ویل چې لا تر اوسه هم په دغو سیمو کې سخت ګواښونه شته. ښاغلي علومي زیاته کړه چې هیڅ یو ولایت د امنیتي ځواکونو له عملیاتو څخه نه پاتې کیږي، که څه هم چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ کله ناکله نه هماهنګي ته هم اشاره وکړه. خو علومي ویل چې د افغانستان په شمال کې بهرني جنگیالي له خپلو کورنیو سره ژوند کوي او دوی غواړي په شمالي ګاونډیو هیوادونو اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه. ویل چې افغانستان ځان د مرکزي آسیا، چین او روسیې لپاره سپر ګرځولی دی، او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له امریکې او ناټو سره د دغه هیواد امنیتی تړونونه هم ګټورو باله، او ویل چې بهرنیان اوس هم له پولیسو سره په د کشف او استخباراتو په برخه کې سخت مرستې کوي، چې دا مرستې د افغانستان لپاره ډېرې اغیزمنې او ګټورې دي.
بله، اغلی عثمان کورودان و موریدل چې افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي نن مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و، او وی ویل چې په افغانستان کې د جګړې عمده عوامل په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د پولی دی غاړې ته د وسلوالو مخالفینو راوښتل، او همداراز له منځنۍ آسیا نه د مخالفینو راتګ هغه څه و چې په افغانستان یې د جګړې په میدان بدل کړی. خو ټینګار یې وکړ چې افغان پوځیان به د دغو مخالفینو په وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. اوس به هم مرشو کندوز ته. په کندوز کې په تیرو دوو اونیو کې د چهاردرې په ولسوالۍ کې د جګړو له امله خلک زیانمن شوي دي. د چهاردرې ځینې اوسیدونکي چې د کندوز ښار ته راغلي وایي چې د جګړو له امله یې کورونه په کنډوالو بدل شوي، او پر مرګ ژوبلو سربیره سخت مالي تاوانونه هم ور اوښتي دي. اجمل آریان په دې اړه له سیمې دا رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي، او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمیر خلک د کندوز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي.
کورم دغه سالینه دی خو د سرغاله کې ولې دا ولې ما کور هغه لګېدل هغه څنګه مل دا رانه وسو څنګه کوم دا سينات مې وایم بل پرخه دې برته کوم ته نه ده څوک چورنه
د کندز ښار ته په نګدي سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه تر سره کوي چې هاته د کلشنکوف د مرمیو غاک په ښار کې د خلکو تر غوګونو را رسیږي همدارنګ د دې ولایت وسنی وضعیت خلک ډیر پاندېښنه کړي دي د نوموړي ولایت څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
کندوز حالات رو هغه د پخوا په څیر دي کاروبار نشته هیڅ نشته چردرې ولسوالۍ هم د وسله والو مخالفینو لاس کې ده د شچرچي ولسوالۍ هم د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده د ښار په یو کیلومتري دوه کیلومتري کې وسله وال مخالفین فعال حضور لري دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی خلک په تشویش دي خلک ماجر شو فصلونه د خلکو د منځه لاړه په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي خلک د تعلیم نه پاتې دي بس بدبختي روانه ده خلاص
خلکو خټکی کړي او نه رال پکې ولګېده هغه خټکی هندوانې کخ شولې غنم د هر څه لمنځه لاړه همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل اکثره خلک کڅوګه هټیوال دي یا دکانداران دي کوم سرمایه چې په دکانونو کې و اساسه مخ په ستلو باندې ده
کاروبار پټه په ولاړ دی په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کاروانګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
ازادي رادیو د خبرونو خبرتیا مو ووریده کولای شي ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي د ازادي رادیو ټول ریپورتونه هلته په لیکلي بڼه هم لوستلی شو هم درسته کولای شي زموږ ژوندې او سپتی خبرونه په دی ویب سټ پیدا کړی او د فیسبوک لاري مهم تعقیبولای شي هلته په تازه خبرونه وګورئ پته د facebook.com/azadiradio افغان چارواکي وایي چې د پاکستان یونایټیډ بانک د افغانستان د پښتني بانک د 1.5 میلیون پاکستانی روپیو پور له بیرته ورکولو ډډه کوي دغه پور په 2006 میلادي کال کې یونایټیډ بانک ته ورکړل شوی و په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه به د دې هیواد د مالیه وزارت له غوښتنې سره سم اقدام کوي د افغانستان د مالیه وزارت وایي پاکستان یونایټیډ بانک تر اوسه په نه دغه پور بیرته ورکړی او نه د هغه ټکټانه پښتني بانک ته ورکړی ده خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړی
په داسې حال کې چې د پاکستان یونایټیډ بانک د پښتني بانک د پور لبیرته ورکولو ډډه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې به د هیواد د مالیې د وزارت له غوښتنې سره سم اقدام وکړي د پاکستان یونایټیډ بانک اته کاله کیږي چې د افغانستان له پښتني بانک څخه 1.5 میلیون پاکستانی روپۍ پور راوړی دی خو ویل کیږي چې په دې موده کې نه پور او نه د هغې ټکټانه پښتني بانک ته ورکړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د مالی وزارت په دې برخه کې په رسمي توګه لدوی وغواړي په حق له به اقدام وشي
تا به حال مطلوبی در این رابطه به ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه مواصلت نورزیده
تر اوسه په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست ته کوم مکتوب نه دی رسیدلی که دا ډول کوم مکتوب ترلاسه کړو د قوانینو په چوکاټ کې به یې پاک له اقدام وشي
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې په 2006 میلادي کال کې د پاکستان یونایټیډ بانک له پښتني بانک څخه 1.5 میلیون پاکستانی روپۍ له 12% ټکټانې سره پور اخیستې ده دوی وایي د دې پور د بیرته ورکولو نیټه د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پای ته رسیدلې خو یونایټیډ بانک په دې موده کې نه خپل پور ورکړی او نه یې د هغې ټکټانه د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل هسی تیزی شوی چې د پاکستان یونایټیډ بانک دغه پور لټیکټانه سره پښتني بانک ته وسپاري خاغلی عبدالرحیمزی وویل د بهرنیو چارو له وزارت سره اړیکې نیول شوی چې په دې اړه لازم اقدامات وکړي
مونږ د وزارت خارجه سره په تماس کې تر څو د پاکستان د مرکزی بانک نقدوی نه همکاري واخلو او دا پیسې بیرته افغانستان ته انتقال شي. موضوع یو دېرش میلیونه پاکستانی کلارې دي، تر څنګ یولس فیصده ټکټانه یا مغه امتیاز ده. په مجموع کې 500 میلیونه کلدارې کېږي چې بیرته واپس افغانستان ته.
کارپوهان وایي د بانکونو ترمنځ د پورونو راکړه ورکړه یو قانوني چلند دی، خو هسې دی وشي چې دا پروسه په ټاکلي وخت او جدي توګه وڅارل شي. د اقتصادي چارو پوه امین فرهنګ وایي چې د یونایټیډ بانک او پښتني بانک د معاملې په منځ کې شفاف او مسلکي عمل نه دی شوی او کنه نو دا ستونزه نه رامنځته کېدله. د تاکید وکړ چې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم باید پیاوړی شي، سوله یوې خوا دا ډول ستونزې تکرار نه شي او له بلې خوا د هیواد پر بانکونو د خلکو باور زیات شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې بنن هم د اتریش په پلازمینه ویانا کې دوام وکړي. دا خبرې یوې حساسې مرحلې ته داخله شوې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې تر ټاکلي د جون تر دېرشمې نیټې یوې اټومي موافقې ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې تر اوسه د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. نور جزئیات نوري اس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به د نړۍ له قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسیږي که مقابل لوری زیاتې غوښتنې مطرح نه کړي. محمد جواد ظریف دا خبره پروندې اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د اټومي خبرو وروستی پړاو ترسره کیږي وکړه. د یوې موافقې لپاره د جون دېرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو چارواکي تمه کوي چې دغه ضربله جلبه لږ تر لږه دوه درې ورځې تمدید شي. ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې مذاکره کوونکي د دې لپاره چې وکول شي پرمختګ وکړي دې ته اړتیا لري چې سخت کار وکړي. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې مقابل لوری باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په تېره بیا د بندیزونو د لرې کېدو، د ټولو بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې ظریف وویل ټول اقتصادي او مالی بندیزونه باید سمدستي لرې شي. ټول هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري لګول شوی باید سمدستي لغوه شي. دا مهم مسایل دي او زموږ د خبرو لوری دې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې جدي سیاسي پریکړه وکړي. که دوی دغو سیاسي پریکړو ته تیار وي، زما په فکر یو ښه تړون به چې ګټه به یې ټولو ته ورسیږي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالان ته وویل دا هیله من دی چې تر ټاکلې نیټې یوه موافقه وشي، خو دوی ډیر کار په مخ کې لري چې باید ترسره یې کړي. د ایران جکپوري ستر مرکچي عباس عراقچی بیا وویل چې خبرې ډیرې ستونزمنې او رو مختزي. هغه وویل د هغې موافقې چې په لوزان کې شوې وه ځینې مواد نور اعتبار نه لري، ځکه یو شمېر هیوادونو چې له ایران سره اټومي خبرې مخته وړي خپل دریز بدل کړی دی. هغه د کوم مشخص هیواد نومونه خیست، خو زیاته کړه چې موږ د دوی د دریز بدلون په هغو اعلامیو کې چې خپرې کړې دي وینو چې دې مسلې چارې نورې هم پیچلې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه او جرمني هڅه کوي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي او پر ایران به نړیوال بندیزونه لرې کیږي. خو د بندیزونو د لرې کېدو او د ایران پر اټومي پروګرام د څارنې د یوه میکانیزم په برخه کې دواړه لوري تر اوسه ډېر سره لرې دي.
د پاکستان په کراچۍ کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې تودوخې له امله د مړو شویو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده. چارواکي وایي تر دې دمه د تودوخې له امله د مړو شمېر تر 1200 پورته شوی. چارواکي دا هم وایي چې یوازې د شمې په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسان مړه شوي او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ډېرو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. زبی شفق دا رپورټ رالیږلی.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سخت ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهري ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ډېرو روغتیايي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند الاتی او جګپوري دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د رواني میاشتې شلمې نیټې رئیس د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د شپږ نیم زرو جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې دی د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي یمن لا د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 23 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له څلوېښتو پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړې او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د صدراعظم نواز شریف له دفتره په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته سفر وکړي او د ایالتي حکومت له چارواکو سره به د کراچۍ په وروستي وضعیت خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 شوې. لنډ خبرونه مرزي احمد زی وړاندې کوي. له هغې وروسته اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا له ناجیې ساپۍ نه د روغتیا ژوند شتمني پروګرام به هیروي.
د افغانستان د هوایي چلندې خپلواکي ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په غاړه اخلي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ او تفاهم لیک لاسلیک شو. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او له حکومت څخه یې وغوښتل سو د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې سیمه جوینده د غور دیوالی په توګه وټاکل شوه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون مقام د تایوان په پلازمینه کې وشوه. د مولدوا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. ویل کېږي دا انتخابات د دې هېواد لپاره یو امتحان دی چې آیا له اروپا سره ژمن دی که له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د انتخاباتو لومړی پړاو د جون میاشتې په 14 وشو. د یونان پارلمان د دې هېواد له دیوله کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ټول پوښتنو پلان تایید کړ. ټاکل شوې ده د ټول پوښتنې د جولای په 15 ترسره شي. او د ارمنستان ولس مشر له ارمنیانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ارمنستان په پلازمینه کې د برق د زیاتو شو بیې پر وړاندې لاریونونه وشول.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړیو څخوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پاکستان یونایټډ بانک د پښتني بانک ته 10 میلیونه پاکستانی کالدارو پور او ټیکټانه تر اوسه نه دور کړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي اړیو ته ویل دغه پور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یونایټډ بانک ته ورکول شوی وو. ښاغلی عبدالرحیم زین وایي د پاکستان یونایټډ بانک اته کار کوي چې د افغانستان له پښتني بانک څخه 10 میلیونه پاکستانی کالداري پور وړي دي، خو په دومره موده کې نه پور او نه هم ټیکټانه ورکړی ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې به د مالی وزارت د غوښتنې سره سم لازم اقدامات وکړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د هجاري او نجاري فابریکې تولیدات د تیر په پرتله 80% زیات شوي دي. د دغه ولایت مرستیال محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته ویل د هلمند هجاري او نجاري د فابریکې د هجاري برخه ډیره وده کړې او په دغه فابریکه کې د روخامو او ډبرو څخه میزونه او زینتي شیان جوړیږي. ښاغلی رسول یار وایي دغه فابریکې د تولیداتو د خرڅولو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ شوی او هم په پام کې دی چې په کابل او هرات کې هم د یادې فابریکې د تولیداتو د خرڅ خرڅلاو لپاره ورته مارکیټ پرانستل شي.
او یا سلنه په تولیداتو کې د هجاري بخ زیاتوالی راغلی دا او دوی مکلف دي چې تولیدات زیات کړي ځکه چې دلته اوس دولتي او خصوصي برخه دواړه شتون لري.
په دغه فابریکه کې د محل شاوخه او یا کسان کار کوي. د افغانستان د صنایع ټولنه وایي له صنعتکارانو څخه د مالی ملاتړ او د صنعتي بانک نشتوالی په هیواد کې د صنعت د ودې مخنیوی ده. د دغې ټولنې رئیس حاجي احمد پیمان وایي له ډیرو غوښتنو سره سره تر اوسه افغان صنعتکاران د پور اخیستلو لپاره صنعتي بانک نه لري او تر اوسه هم دولت د صنعتي بانک د جوړولو په هدف جدي اقدامات نه دي کړي. خو د افغان ملي بانک مسؤلان وایي چې د دې بانک لخوا له صنعتکارانو سره د 200 میلیونو ډالرو د پور ورکولو ژمنه شوې ده او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني او اتیا پوله، یو ایرو وشپته افغاني او شپته پوله، یو پونډ څلور نوي افغاني او پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني او پنځه پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغاني او پنځه څلوېښت پوله، زر ایراني تومن اتلس افغاني او څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او اتیا افغاني.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفای ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د ستونی په التهاب غږیږو. لکه څنګه چې روغتي متخصصین وایي چې په چاپیریال کې شته میکروبونه کله ناکله د انسان د ستونی د درد لامل او د نه پاملرنې په صورت کې التهاب کیږي. کچېره د ستونی التهاب په مناسب وخت کې درملنه ونه شي کېدای شي ناروغ ته تنفسي ستونزې هم پیدا شي. دوستانو په دې اړه نور معلومات به د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستونی د برخې له متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازی څخه واورو چې دا اوس په سټډیو کې دی. لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
تاسو هم
ډیره مننه. دوستانو یو یادونه کوو، هغه دا چې د خبرونې په دویم برخه کې موږ د روژې روغتي ګټو په اړه غږیږو او تاسو هم بیا کولای شئ چې په دې اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو اوس د ستونی د التهاب په اړه د خبرونې په لومړۍ برخه کې غږیږو. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992 215 30، بل شمیره مو ده 0992 215 55. سټډیو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب محترم، به د خبرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې د ستونی التهاب اصلي لاملونه څه دي او څنګه پیدا کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اجازه د افتاح او ټول دوستانو اوریدونکو، عامل سببې د خپل د ستونی ډېر دي. یو عامل سببې دي چې لکه وړو ماشومان دي، د وړو ماشومانو په دوران کې پیدا کیږي، د دورې د مکتب او بعد غنه بعضی مریضان دي چې د 50 کال نه بعد نادرن پیدا کیږي. نو عامل سببې کې دي چې د خپل لکه پزې کې مشکل ولري یا پولیپونه وي یا د التهاب د خپل د پزې وي ریزشونه وي دا وجود ترزي. او بعضې دي چې التهاب د خپل لکه عامل سببې انتانونه دي، انتانونه کېدای شي بکتریال وي، فنګال وي یا پروتوزوال وي، او هم کېدای شي وایي هغه وي بکتریال وي. نو زیاتره دغه ریزشونه یا دوامدار وجود ترزي دي، یا د خپل پزې کې یا ساینسو کې مشکل پیدا کوي، دا دوامدار وجود ترسي. بعد غنه دا افرازات ستونی ترزي، ستونی مشکل پیدا کوي، ټانسلونه میکروبي کېږي، یا خپل ټانسل مشکل لري او یا فرنکس کې یا بلعوم امینه وي په عربي کې بلعوم، دا قسمتونه التهابي کېږي. نو د عامل سببي هم ده.
بلې ډاکټر صاحب، ککړه هوا او ناپاک چاپیریال هم د ستونی د التهابي کېدو لامل ګڼل کیږي او کنه؟
بله بله، عامل سببي او عامل سببي د خپل آب هوا ناپاکه دا هم علت کېږي.
بله دوستانو، تاسو ته به هم یادونه وکړو چې نن په روغتیا خبرونه کې د ستونی په التهاب او همدارنګه د روژې په ګټو غږیږو، روغتیا ګټو. خو د خبرونې په لومړۍ برخه کې د ستونی په التهاب کېدو ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، او په دویمه برخه کې د روژې په روغتیا ګټو باندې. نو که تاسو اوس مهال کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ چې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم دی 0992153 بل شمیره مو ده 0992253550 یادونه کوم چې په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخي متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی لمنګ سره د یو تاسو معلومات درکې پدېړه د اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی په کومه برخه کې سپختنه لري دوی اړې کلمنګ سره وصل شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خوږیان یو د خیر
ډیره مننه ځان معرفي کې
یره بیا مننه د تاسو په هم سلام مینه دی ولا د اوسیدونکو د زابل ولای د امنا بل سره چې ځان له کې اوسیدونکو هم نو چې دا مې درته غوښمه چې کاروبار کوم له ډاکټر سره نه هم داښتنه چې ډاکټر سره محترمه زه خو د سمت شو سره کاروبار کوم هم ځای کې درته کوم نو کوم وخت چې کار کوم دا د سمت شو د پرډرو د خاکو بلی یاکي د سمت شو نو هغه وخت چې کار کوم ستنه نه هم داسې چې نو یار د خاک ور سره وکړم کوم وخت چې کار نه خلاصم بیا ستنه نه نو دا یار د خاک د ستنه له ستنه له وجې څه درځي په نه څه شي نه نه خو هم نه څه نه نه
ډېر زیاته مننه کوم د غوریدونکو نه ډاکټر صاحب تاسو میره بنی وکړي
اول تاسو ته دا وایي چې وخت د کار کوي په کار وخت کې تاسو کوشش کوئ چې ماسک نه استفاده وکوي بعد دغه نه چې ماسک نه استفاده وکړ کار نه خلاص وي ومن کوشش کوي چې غرغړه مال کې غرغړه وکوي یا خپل د پزې او د هغه قسمتونه سي د کې هم انشاخ نه د خپل لکه د مال کې وب راوخلې لکه مال کې اندازې ډېره کم وي په شیرګر مو بو کې واچوي تر تو په وخت کې پاندازې په د پزر روزانه پکوا بعد کار نه او غرغړه کوا د سره ته مشکلات نه مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله.
بله دوستانو روغتیا د جوان اشتمنی پروگرام ل ازادي رادیو او ری یو بل اوریدونکو له هلمند ولایت نه السلام علیکم.
څنګه مې دا دغه ستونې مې چې د شپې چې دا تشلمي تر راپورته څومره لکه دا ترش کې نیولې دا ستونې مې داسې بند باندې او دا اوس په لنن ستونې باندې او پرون مې دا نزله او اوس بیا دا نزله درې ځلې دا د دماغ مې دا سوچ کلاکې دا سر مې بس لکه هغه مې دا سوچ دات کې او دا ستونې په مې شاته د روزه شروع شوه دا بس لکه هغه ترش کې څومره ته اداره کوم دا ستونې.
بله ډاکټر صاحب تاسو په دې اړه معلومات درکې تاسو اړې کې پریکې من له ټلیفون نه ډاکټر صاحب تاسو مې نه
کوي خو هغه مریضان چې د خپل پزې کې مشکلات ولري خپل پزې یو نو مواد تولیدي چې خپل د پزې کانال غوړ ساتي او دلته خپل یو قسمت د پنامه د موکس بلانکیټ یادې کې د افرازه سره زی په صورت نورمال په خلی کې تخلیکی کی نو بعض مریضان چې خپل کانال د خپل د پزې یا پرده د پزې کاغوي یا موږ ورته قرینات وشته د قرینات پرتروفي وي یا خپل سینوزایټس ولري نو هغه مریضان د افرازات په صورت نورمال نه تبلیدي کې هغه لګزري غلیزي کې اگر ازي خلی ته نو بیا خلی کې مشکلات پیدا کوي خپل ستونی کې نو دا افرازات سل ترزي خلی کې وچ پات کېږي نو عام ورځ باندې سلکه روزنه وی په وخت کې تاسو غذا خوري نو غذا یا مواد چای بل شي سره خوري په خوراک سره هغه تخلیکی خپل میده ته ورزي نو کله چې دا روزه میاشت کې دا مشکلات سوي په دغه دا په صورت نورمال نه تخلیکی هغه ته پات کیږي او مشکلات درته پیدا کوي نو ته وروره کده سکار به وکوي نو د خپل همیشه به غرغړه کوي او ته مخکې ویل سزر زه شوم نو سریزه شته یو نږدې خپل ډاکټر ته نږدې ورسې هغه به درته تدوي کوي چې د سینوزایټس هم پیدا کړي وي ته د لخرې هغه سردردی هم پیدا کړي ده نو زده که اوسره د کوم ګوشګلو ډاکټر ته غته ورسم راځي وکړه ته به تدبیو کوي غیر دی غنه نو ام دغه مالګ غرغړه کاوه که غرغړې خپل تاثیر ام غوي تیبي غرغړې وی غنه استفاده وکړي سپټیکونه یا کاغه نوي نو مالګ نه هم تاسو کوي سه مالګ له سوډر سره ګډه کوي دغه تر بوتو په وخت کې پاندازي په تاسو غرغړه مو کوي او خپل پامغه باندې تاسو کوي سه د خپل د امغه هغه سره پزا هم ور سره پاکه کې داخل دی پزا د غړوي ډیره وړه ساتي په سره مشکل دی هلکی یو بل د پکی وس موسم د ګرمۍ ده په دې کې د پکی باندې هم د پزي وچیږي نو د حالت کې تاسو د پکی نه لګځره لسانو ساتي هم مشکلات دی هلکی ان شاء الله.
ډیر مننه له هلمند ولایت نه یو اوریدونکو لرو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ.
او د حجر نه استونه ای داس دې چې د کار سم بل د شپې چې بده ما بل اواز میګا سره و درې چې د استونه غار کې په دې سره چې کېږي ګډ امرم دا چې د پسې نه پستنګ کېږي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
سردردی مر سره پیدا کوي
یا چې د کار سم دې په بعد حالت کې ما بل بس پازار يم دې
او بل اواز خپې ډېر
ا
اواز خپيږي
و و دا چې کسره کار کوي اواز موږ سره نه ده
د سوچ ته خیمر سره کوي. بلې و و څه
خبره
ښه ډېر مننه تاسو به د ډاکټر سره معلومات درکې مهرباني.
مخکې ما مخکنی اوریدین کې تم دا خبره وکړه نو هغه مشکل دا هم ورور لري هغه وخت سریز شو کې مغه نه مغه افراز سریز ستونی ته ستونی ناراضي حنجره طرف ته یا میډي طرف ته ځي حنجره طرف ته سلاړ سي حل حنجره کې یو دوه ورقې دی په نامه د وکل کور دی کې او بل صوتي د افرازات رزي پیغام نه غن غوړي ست حنجره طرف ته لاړ سي نو خپل دغه حنجره قسمت څه ده په نامه د ګارد دیږي خپل لکه د دروازې خولې ګارد نو هغه غوړي سي د مواد لاړ سي شش طرف ته د کې دا یو ټخې کوي ټخې دوه ټخې کوي سي امینه خل موږ ورته غته خراسک وي نو بس مریضان سره د مشکل پیسې غ سره د خپل حنجره هغه ورقه پړسي یا قسمت د حنجره هر احساس او پړسي کی نو आवाज خپ کیږي واسه आवाज خپ سه بیغه سره د مشکلات پیدا کیږي نو د ورور بم مغه نږدې خو سره کوم ګوشګلو ډاکټر یې سره د مراجعه وکي مشکل حل کی او غیر دغه مخکې مخکې مریض ته ویلې غرړینې د استفاده کوي او بعض غذاګانې نرمه یا مرطوبه نرمه غذاګانې نو مایات نه ډیر استفاده ګرم مایات نه دنه ډیر استفاده کوي مشکل ان شاء الله ورسره حل کیږي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري او بلوریدونکو السلام علیکم.
نو دا ډاکټر ساجد ما سنئ چې کله زه خبر اخښې نه مې چې دا ناړې ته روم دلته ډیر بدراز درته نو ار وخت هم په درکې دوا په کوم بیا څو مر جوړې بیرته په درسې چې دا څه ستونزه ده
ته به مر سره کوین
و ته به بس مړه ته به مو سره په بدن
سردردی دي څنګه
سردردی خو نو درته کې سردردی زدا سپازار نه شروع یې راغلی دا په څار مې درسې وی دي چې دوا وکړم من دا خلاص اوسه بس دا سټیټ پر سر درد د چړې کې څه
دا د منځ کې سجده رکو کې خته کې سر د سخت کده کې فکر کوي سترګې د درد کوي سترګې د کشنیول سی وی
و چې دا سجده کوم دا تم دې پر د تندې باندې ډیر زیات زور راځي تر دا په دې پوري دا زوکان چې په سر پوري
دا سردردی د کوم وخت کې ډیر وی د سهار خو کې مزګر کم وخت کې دوام سکه کوم وخت نه تر کوم وخت پورې کوي
دوام په دغه وخت کې چې ډیر زیاته ګرمي بس په دغه وخت کې زما سردرد ډیر زیات دی.
نه مطلب مې دا دی چې د ورځې کوم وخت نه تر کوم وخت پورې سرد ډیر درد کوي
بس چې سارا کښنه ما دا چې دا ټو بجو او د نو بجو د ټیم څخه نیولې بار بیا تر ماښام بس چې تر ماښام بس دا قرار کوم د کیر بس جوړ شي
صحیح.
ښه نو ډاکټر صاحب تاسو ته بشپړ معلومات درکې په دې اړه تاسو رادیو ته وګونئ سه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا ورورم د منګ خپل د پځ کې مجره هوایي اډوکی دي څیغه ته موږ ساينسونه وایو هغه ساينسو کې دا ورور مشکل لري کې دې سي خپل پر د پځ د هم مشکلات ولري یا سر ډیفرمټي موجود دي د خاطر دا افرازات سي په صورت نورمال نه تخلیکي خپل ساينسو کې هم یو هوایي اډوکی دي سوال ته د هوا موجوده ده نو بیا دغه افرازات سي وجود ترسي د خپل مغسوري بندوي نو بیا دغه هغه ساينسونه سي بنځه غل ته به کېږي دغه سره دا مشکلات پیدا کوي دا بل قسمت موږ ته فرنټل سينوزایټس وي دا کې سي هغه مشکل ولري نو د ته مهمه ده چې دا اول ځل خپل نږدې ډاکټر سره مشوره وکي او دا ساينسونه سي دي د قسمت کې سحر نه تر مزيره پر درکې ته موږ وکیم هډ کوټه وي یا وکیم هډ کوټه پوجو تر زیا په نامه د افس هډ کوټه وي افس هډ د لختر ورته وي چې د سحر نه تر مزيره پر دته دا سردردي پیدا کیږي دغه دفتر په وخت کې نو دا فرنټل سينوزایټس کې هم داسې شکل کوي نو د ورورک دا مشوره ورکو سي نږدې ډاکټر سره مشوره وکي د ټیکسری شان ورکی بعد غنه د تشخیص د کم قسمت کې ډیر میکروب لري یا کا د دوا باندې کې دوا کا دوا کې نه هغه پروسیجرونه دي عملیتي هغه مرتجره سي د مشکلات حل سي.
بلې ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ریو بلوریدونکو لرو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. صحیح شو بس دغه دستنی دغه لارمه درد ده.
مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او پس لږ خپل پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکړئ. فکر کوم د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوې. خو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام علیکم. سلام علیکم ازادي راډیو.
بالکل ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني که کومه پوښتنه لري.
راډیو کاسون د ډاکټر ساتون زه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زه په خپل دغه درې اوسه نور واره به کوټ ل تللی یم، زه او درې واره به چمن ته تللی یم. دغه د دغه ولې مې خوځېده ولې سه بیا دغه د افسه دا ټول مکمو دغه لوی ورون و دا علاقه مې ګرده خوښېږي. دا د چې دوا چې راکړي یا دوا سره شویم شوی لکه چې شا چې راکړي دوا خلاصه شي رانه جوړې ده.
ستونی دی ورو اورې؟
وا وا
ستونی دی ورسره درد کوي؟
مطلب
سره ډیر کوي
مطلب
ډاکټر صاحب معلومات درکې په دې اړه؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
د دې ورور ټرانسلو کې امکان لري مشکل ولري، د لخطر سده همیشه ستونی نه شکایت کوي، غنه بیا شدیده تبه پیدا کیږي، بعد غنه بیا مې سردردي او زندردي ټوله ورته پیدا کیږي. نو دا ورور به یو نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي، د ګوشګلو سي کده د امکان وي د د ستونی عملیات وړوي. عملیات چې د مشکل ان شاء الله ورسره حل کیږي، د خپې درد او زندردي ټوله ورسره د علت همدنه ده.
بله دوستانو، تاسو ته بیا هم یادونه وکړو چې نن ورځ په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستونی د برخې متخصص ډاکټر صاحب مرسل حق نیازی له موږ سره دی، او تاسو ته د ستونی د التهاب او همدارنګه د خبرونې په دویمه برخه کې به د روژې په روغتیایي ګټو باندې تاسو ته معلومات درکړي. نو دا اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خبر ډاکټر صاحب تاسو ته سلام علیکم. وعلیکم
السلام.
دا ستوند نور مې هغه د خاصوک مادنسکی.
ښه بالکل ساز غږ راځي. مهرباني
دا د ځان د خاصوک مادنسکی په څوارو خاوو کې دا بخوګان کې رقم غوښته کوم چې غوښته کوي چې په مادنسکی چرک باندې میږي دا څنګه نه ولې میږي چې هیڅ ستوند په دوی کې په چاو کې په نو مو په خوای کی پېڅ کی ستوند نه لرم پکې ګرځم چې نه دې د ډاکټر فاطمه د پښتو د چي دا یو څه شو شو ور موضوع دا کله چې چې یو عادي حالت
غفله دې بر سره درد نه کوي؟
یا یا ډاکټر صاحب پکې د ستوند نه لري پکې د دوارو ځان تر شا په دغه باخوګانو کې په دغه وخت کې نه چې دا کوم پارت غوندې معلومې چې ملایم هغه څه د پکې شو او هم درد شو نه کوي، هیڅ مشکل باندې نور نه لري. د ګوډي خوراک په وخت هیڅ مشکل نه لري، د چاو د خوراک په وخت هیڅ مشکل نه لري، او دا فقط درد شو نه لري چې موږ واخلو د ساته کې څومره مرخ واخلو.
د سې احساس کې څه کوم اډو کوي؟ اډو کې غوندې
یا دا چې د یو راګ غوندې کده نه کوي، دا چې په څو نه کوي راګ غوندې کده نه په څو نه راګ دغه چې په باغ او په ونه پرې کېږي ځکه راګ نه پرې کېږي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ دغه ورور پوښتنې ته جواب ورکړئ.
دا ورور به یو ځل د نږدې خپله ګوشګلو ډاکټر سره او د غاښو ډاکټر سره مشوره وکړي، کیدای سي مشکلات د نږدې نه ولیدل سي، ښه به وي ورته. بلس بعض مریضان دي خپله دا یو لکه ډوکې غوندې خپله دوه طرف ته د احساس د مریض کوي، چې دا ډوکی ده هغه وجود ته راځي د ټرانسلو د قسمت کې، نو کیدای سي هغه مشکل ولري. نو هغه کې مریض ته باید ټرانسل عملیات سي، که مشکل د هماغه ډوکې ښه نه وي هغه عملیات سي، او که د غاښونه مشکل وي بیا هغه غاښو ډاکټر سره مشوره وسي.
بلې ډاکټر صاحب، کله چې ستونی التهابي شي یا التهابي حالت ته ورسیږي، نو د انسان په بدن کې څه ډول دردونه پیدا کیږي او هغه عمده نښې څه دي؟
عموما مریضان چې کله ستونی کې مشکل پیدا کیږي، اول تبه کوي، ځان دردي ورته پیدا کیږي، سردردي پیدا کیږي، حتی غوږونه کې مشکل پیدا کیږي، پزه بندش پیدا کیږي، او ټول ځان بند په بند درد کوي. نو د علائم دي او ټوخی ور سره هم چونني. نو د عوامل خو هغه ده کې د بعضې غذاګانې د باندې خپله بد لګیږي، نو هغه بد غذاګانې سپور باندې بد لګي، هغه نه د پرهیزو کوي او نه د اخلي ډېرې اخلي دي دونه ډېرې نه، لږ په احتیاط سره د استفاده کوي او نور غرغړې شاندي وکړي، هغه سره مشکلات حل کیږي.
مننه قاری صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
علاج ونه شي، یعنی څومره علاج ونه شي څومره خطرناک ده، او دریمه پوښتنه دا ده چې دا یو رقم دا وچ مواد لکه دا لیمو پانسا او دا دا انار او د دوه شفتالو په نامه خرڅي، دا وچ پایکتونه دي، یعنی یا دا یخي اوبه دي، یا دغه چې پر ډیرې شمالي دي دغه وسیمې څه څومره په آینده کې نقص کوي.
ډیره مننه قیر صاحب پښتون، دغه پښتون ته به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. الله تاسو مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
د ته پښتنې کې جواب دا ورکو، سدا د ستونی کې کې دیسې هم ټنسلو کې مشکل پیدا شي، هم په قسمت د بلوم کې، هم نزوفرنکس کې سمنګ ورته خپل د پزو د بلوم په ماینس کې قسمتونه دي، یا هایپوفرنکس کې د قسمتونه کې ستونی مشکل پیدا کیږي. نو خپل لکه عموما د موږ زیاتره ټنسلو کې مشکل پیدا کیږي، د کیانو میکروب دي چې په نام سټافلوکوک بیتا هیمولیتی ګروپ ای په نام یادي کې، نو د د ټوکسینونه سي ډیر خطرناک دي، د عموما کم مریضان سره دوامدار دا مشکل ولري او تدوی ونه کوي په صورت نورمال باندې، یا کوم رقم درستار بیا تدوی ونه کوي، دغه نه مشکلات ډیر پیدا کوي، خصوصا قلب کې مشکل پیدا کیږي، روماتیزم پیدا کیږي، یا اندوکارډایټس ورته پیدا کوي، خپل ګردو کې مشکل پیدا کوي. نو خپل په صورت دوامدار خپل ټنسلونه میکروپیکي کرونیک سینوزایټس ورته، یا مزمن ټنسلونه مشکل پیدا کوي، یا مزمن خپل سینوزایټس مریض ته وجود تربلی، حتی غوږو کې هم مشکلات پیدا کوي سي.
بلې یو شمېر نور پښتنې هم وکړي قاری صاحب پښتون، خو په بخښن سره چې یو بل اوریدونکی دی او د دوی پښتنه هم مخلو چې وخت ډیر کم لرو. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. سلام علیکم، ځان معرفي کړئ. سلام علیکم، ها د دوی اړیکه لمک سره پرې شو. نو ډاکټر صاحب، د خبرونه البته د لمړی نیمایي برخه پای ته رسیدي، په دویمه برخه کې اوریدونکو ته یادونه کوم چې تاسو بیا کولای شئ چې د ستونی د التهابي کېدو د مخنیوي په اړه ډیر معلومات واورئ، او همدارنګ د روژې د روغتي ګټو په اړه. خو د خبرونه چې د دوه دقیقو وخت لرو، نو تاسو مهرباني وکړئ.
مریض یو سوال بلم پاته و، غویل سده لیمو شان اخري غسره سره مشکلات پیدا کیږي، ان تاسو
مهرباني وکړئ که تاسو معلومات
دا بعض مریضان دي د غنه استفاده کوي، د پوډرونو بازار کې خرڅيږي، د دنه د استفاده ډیر نه کوي، نو کوشش وکړي چې غنه استفاده ونه کړي، غنه ستونی ته مشکلات پیدا کوي، کې خپل یو نو رنگونه شاندې غسر رنگو سره خپل ټنسلونه کې چون مزمن تکلیفونه ستونی کې موجود وي. د بعض مریضانو هغه مریضان ته دا مشکلات زیاتې، نو کوم مریضان سره مشکل دوامدار ونه لږه ته دونه مشکل نه پیدا کوي، کوم مریضان سره عموما همیشه ستونی کې مشکل پیدا کې د الټونزا یا د پودرون استفاده کی لیمو پودرون دشن دته مشکل ورته پیدا کوي د درنګو د خطر یغنه د استفاده کوشش استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام لمړی برخه هم په سوشي بوګي پایته رسیدي، خو تاسو یادونه کو چې په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روختون کې د غواګوستون د برخي متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی دلته موږ سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته د ستوني د التهاب او همدارنګ د روژې په روختي ګټو باندې تاسو ته معلومات ترکې. تاسو به ډیره پښتنه په دویمه برخه کې د روژې په روختي ګټو باندې باب واخلو. او مخکې د مخکې تاسو ته د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره مو د 0992215 د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. دا نو سو دقیقې وروسته 3 بجې کې دون کې دی. البته سو شی وروسته د 3 بجو مهم خبرونه به خپل همکار جاوید حسن زاده څخه وورو. او تاسو که غواړئ چې د دا خبرونو راپورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولای شئ چې مراجعه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. 3 بجې دی مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورئ.